السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د اقداماتو خبر ورکوي او ولسي جرګه وایي افغان حکومت دې په نظام کې دننه د پردیو د جاسوسانو پر ضد د اقدام په برخه کې د جهادي مشر استاد سیاف وروستیو وړاندیزونو ته په جدي سترګه وګوري. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم په روانه خپرونه کې خپرو، را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د اسف حبیبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اجمل ان وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز ریپورت کې د روغتیا د نړیوال سازمان اداره تورنه کړې ده چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې ده. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې دا مورو چې نن د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او ګومان کېږي چې لاغه سره به په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور په اړه خبرې وکړي.
ډېره مننه کوم انصاف قدر من اوریدونکو. نړیوال خبرونه په څوراتلونکو شیبو کې اجمل ان وړاندې کوي، خو لاغه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی سپې چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اوري. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ښځو چارو وزارت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان میرمنو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پرخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په ننګرهار کې یو ورځ کې 15 خويندې ورونه د داعش ډلې وړي دي، تر اوسه پورې نه معلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نموړي له دې وړاندې هم خبرداري ورکړې و که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به خپل د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د خاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس وي.
وزارت مالیه او نور ټول وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد باندې راځي. هر بار کې نو اصلاحات انجام میدن، نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر امتیازات زیاتر برشون.
د خبري په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د خروالانو له کارونو شکایت کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان میرمنو او ماشومانو ته زیات زیان وخته. د دې وزارت مرستیال فوزي حبيبي نن د سولې د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ونډه باید له پامه ونه غورځول شي. د ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې کړي ژمنې عملي کړي. د سپتمبر 28 نیټه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولیزې سولې ټینګښت او غښت تیاته کار کول یادیږي، تر څو د دغه ورځې لاري د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راجلب شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو هیومن هابیتات دفتر په یو شمیر ولایتونو کې د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبریالانو ته وویل چې د لس مرکزونه به په کابل، هرات، مزار، کندهار او جلال آباد کې پرانستل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د دې مرکزونو د فراغت سندونه به نړیوال باور ولري. په دې مرکزونو کې به د جاپان د هیواد $1,000,000 ولګيږي. د ملګرو ملتونو د بشر د هڅوګنې د دفتر رئیس هم وویل چې دوی حاضر دي چې د پخوا په څیر په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه لاجمل ان څخه اوري.
آزادي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو سلنیز رپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې. دا رپورت شنن خپور شو پکې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه د بیړني روغتیايي حالت اعلان ځنډولې او کله چې بیړني روغتیايي وضعیت اعلان هم کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل ښودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ویل چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیا تمام شو. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیز افریقا کې تر 1000 زیات کسان وژلې او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې به د دې ناروغي د خپرېدو مخنیوي ناممکن وي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او لاغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبري وکړي. تمه ده چې نتنیاهو بنن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرائیل هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي خار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرائیلي ورسپانې خبر ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیزه او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرائیل د سوریې په شخړه کې د روسیې د خپلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپل کې پردې سلاشوي چې دواړه هیوادونه په اروپا کې د کډوالو د بهرن د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په برلین کې خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسولیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ویلي د امریکا متحده ایالاتو او 1000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15000 نور سوری کډوال هم و منی. جرمنی بیا ویلی دوی په دې کال کې تر 1 میلیون پورې کډوال زیوی. شتاینمایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کيري ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریې کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. لاسادر اړیونه خبرونه اوري. دا ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به یې لدغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لري شي. ل یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې شپرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې خې کړي. روحانی د غرض ویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼه با بندیان کړی دي چې په غو کې د واشنگټن پوسټ رسمانه خبريال جیسون رضایان هم شامل دي. دوستانو د سیمه اونړې خبرونه هم دومره و وسم د هوا د حالات اټکل
لا ساده رډیو نامو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.8 ټیټه سوارلس. اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز. د تودوخې لوړ درجه 3.4 ټیټه شپاړس خودل شبي. هرات اسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 2.4 ټیټه 15 اټکل شوی. مزار شریف اسمان زای زای وریز. د تودوخې لوړ درجه 2.4 ټیټه 22 خودل شبي. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 3.4 ټیټه 22 اسمان زای زای وریز. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 11 اسمان زای زای وریز. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه شپږ اسمان زای زای وریز.
د خبري ساعت ځنګړ خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پراپورونو کې باوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي ډیر ژر به په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد اقدام وشي.
اواز چې او اقدامات من تاس شاید وسی زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او ان شاء الله ننګرهار به اقدام وکړي.
دا هغه غوښتنه و چې د ولسی جرګې مرستیال مشر ظاهر قدیر څه موده مخکې کړې وه او خبرداري ورکړې و چې که حکومت دا کار ونه کړي خلک به یې وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو مخالفینو د پټو ملاتړو یا د جهادي رهبر استاد سیاف په وینا د پردیو د جاسوسانو پر ضد اقدام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر غنی نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل او د کندوز یو شمیر دوکانداران وایي د اختر په درشل کې کاروبار سم نه چلیږي.
تیر اخترونه ډیر اوس بیخي ځای فسوی ده. سوداګان هیڅ نسته دي. اله دا چې ګډوډي د اطرافونو خلک نشي راتللی. سوداګو کې جنگونه دي، لارې بندې دي.
نړیوال مسایل ته د کتنې برخه لرو او نور په زړه پورې راپورونه هم په همدې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. تر پای را سره اوسئ. زموږ غاکله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکلي د دې خبري ساعت د ځنګړې خبرونه لومړی موضوع ته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف څرګندونې په جدي ډول تعقیب کړي. وکیلانو نن د ښاغلي سیاف خبرې د اندېښنې وړ وبللې او ویل چې دوی به استاد سیاف هم خپلې یوې غیر علني غونډې ته ور وبولي. دا چې د وکیلانو عمده اندېښنې څه دي په کابل کې د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغاني په اړه جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې نامني او په افغانستان کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې د نظام په پنځم ستون پورې تړل کیږي، ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د دولت په چوکاټ کې دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو تر ډیره د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو څرګندونو پاړه چې د دولت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې وه بحثونه وکړل. حاجی ظاهر قدیری چې د جرګې مشري کول وویل څومره چې جرګېږي امنیتي سکتور باید د نظام په داخل کې په ځانګړې توګه د بهرنیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي.
چې یو قوت پس لاخترنا دوی ته تشکیل کړو ځکه چې ملت د ډېر لویو ستونزو سره مخ دی او که افغانستان ته نجات ورنه کړی هم د ولس په وړاندې مسؤلین یو او هم د خدای په وړاندې. د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسما دا غواړو کومې خبرې چې قاضي صاحب عبدالرحیم وکړلې هغه د جدي تعقیب کړي او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسما او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
په دې ورستۍ کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ګواښ وکړ کچېری حکومت په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي نو په راتلونکي کې به دا کسان د حکومت پر وړاندې قیام وکړي. استاد سیاف د دوشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني په څلورم تلین کې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د اکثرو حملو مشري له کابل کېږي. په عین حال کې د ولسی جرګې بلغړی عبدالرحیم د ښاغلي سیاف د خبرو د تایید ترڅنګ وویل چې حکومت باید یاد موضوع له پامه ونه غورځوي.
در یکی از ولسوالی های
د بادغیس په قدس ولسوالی کې د امنیتی سکتور دی و وزیر د ملګری په کور کې د وسلوالو گروپ ساتل کیږي. څو نور گروپونه هم چمتو کوي چې دا ټول گروپونه ولسوالی سقوط کړي. کله چې نیول کیږي 300 وسلې ورسره وي. په فوق العاده توګه پنځم ستون په دولت کې فعال ده. کلا سیلان نشي هیواد په بحران خاطر یو
سی ملک روان است کې وطن به تباہی کشیده وشه.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو بل وکیل داود کلکنای وایي چې حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ای وظیفه دولت اسلامي
د افغان حکومت دنده ده چې جرأت وکړي او مجرمین محکمې ته راکش کړي. مونږ غواړو چې حکومت د دښمنانو او د آی اس آی د جاسوسانو پر وړاندې له قانون سره سم اقدام وکړي
او مطابق به قانون وکړي.
ل دې وړاندې څو ځله بلابلو چارواکو د افغان حکومت په دننه کې د وسلوالو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې وې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تایید کړې و چې د افغان حکومت په لیکو کې بهرني جاسوسان موجود دي. هم غوښتل چې د عبدالرب رسول سیاف او د ولسی جرګې د غړیو د څرګندونو په اړه د حکومت نظر راواخلو خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا یې هم په اخیستو بریالي نسو. څېړونکي وایي که حکومت د ښاغلي سیاف د خبرو په اړه ولسته وضاحت ورنه کړي ولسته به د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راسي.
و موردل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی نن وویل حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د استاد سیاف د جهادي مشر استاد سیاف مخکینی څرګندونې تعقیب کړي او هغه ته په جدي سترګه وګوري. په پلازمینه کې د وسلوالو مخالفینو د پلاویانو د ملاتړو د فعالیتونو په اړه اندېښنې یوې خواته، خو یوه بله اندېښنه په ننګرهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت دی. په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومته غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګ نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل دا د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو یو برخه ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
تاواز چیک شو او اقدامات مم تاسو شاید اوسئ. زه نه غواړم چې خبرې وکړم، زه غواړم چې اقدام وکړم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام وکړي.
له دې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی و چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به په خپله اقدام وکړي. ښاغلی قدیر له داعش سره له خپلې خوا د جنگ اعلان وکړ. دا اعلان او دا جنگ د لومړي ځل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیرونې د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ. خو آیا په ننګرهار کې د دوستم او نور په څیر مشران شته چې د داعش مقابلې ته اوزی؟ په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي او د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه د نور بحث لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ښاغلی قدیر، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
مننه. تاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او برته راګرځم تاسو د سوال ځواب ته. کومه خبره چې زما لخلې نه وتلې ده او هغه خبره باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅ کله چې ظاهر قدیر د خپل خبرې نشاته نزیاب مري یا به په خپل خبرې ولاړ وي.
بله، لته مخکې تاسو په راپور کې هم واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور په خپل سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی؟ یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
ګورئ، د ولسمشر د لومړی مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې کار نه لرم. هغه د غوښ خپل کار دک د وطن ته خیری کدار سی راځي. په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقي وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپل ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. ان شاء الله به ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به ورته خلک چمتوي لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفاً معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانی وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ؟ ځې ستاسو سرتیری او ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالي د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخشې ګورئ، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي. ټول دولتي امکانات او نظامی امکانات او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره د تماس نه دی نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نشو دی کې، دغه مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به یلته خو د هیڅ چا سره هغه کوم خلک چې په تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی، چا سره مشوره نه ده شوی.
همدغه ځواک څوک دی قدیر صاحب؟ همدغه ځواک څوک دی؟
بله، تاسو ما خبرې ته وګورئ. ما حکومت ته ویلی حکومت باندې مې غږ کړو که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو میل په کور کې ساتلی وای انشاءالله چې هغه اسلحې به راباسي او مرمۍ به انشاءالله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه به راباسي. د ننګرهار دغه جنګ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنګ وي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي. دا هغه جنګ دی، دا پروژوي جنګ نه دی چې هم جنګ پروژوي هم مهارول پروژوي.
بله قادر صاحب، یو ورستۍ پوښتنه، کله چې ولس د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کاري جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران یا ملي د حکومتي رهبران چې کار نه دی د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د قانون او د اساسي قانون د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مکړو که رادیوګانو کې مکړو که د ولسي جرګې د مایک نه مکړې ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړې ده. د افغانستان د دنیا ټول حقوق دانان د راشي چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی، دا اوس زمونږ حق دی، ځکه چې دولتي ځواکونه سرتیري موږ ستایو، سرتیری موږ ستایو، هغه چې په خطونو کې دي. متاسفانه زمونږ امنیتي رهبری د ډیرو ضعیفو اشخاصو په لاس او په دې نه توانیږي چې د ولس نه دفاع وکړي. د اساسي قانون نه حاصل وختمه ماده مراجعه وکړي، د اساسي قانون 55 ماده ته مراجعه وکړي، هغه صراحتن دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې او ستا ناموس په خطر کې او ستا جائیداد په خطر کې، لیا حق لري چې د دشمن په مقابل کې توپک راجک کې او جنگيږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق د مخالفت نه ده.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذای ظاهر قدیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بحث موضوع آیا د افغانستان غیر حکومتي او غیر دولتي ځواکونه او شخصیتونه کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې دګر تروزی ده، د دې پر حقوقي او قانوني اړخونو باندې مو بحث کوو. که د دې ځنګړې موضوع په اړه تاسو کوم نظر، تبصره یا د یادونه ور کوم خطر لري، نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو لاره له نور سره شریکولای شي. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړی او موږ به د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو خپل نظر له موږ سره شریکولای شي. زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 3 0 4 8 6 0 بل نمبر دی 0 9 9 2 3 5 0 4 او د پراګ د سټوډیو شمیرې دي 0 0 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راوخلو تیار اوسې لیوي خبرتیا ورسته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ حق له ازادي راډیو او رحیم په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې داعش په وړاندې د مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان استوي. قدرمن اوریدونکو په دې اړه راپور لرو، خو لږه مخ کې د یو اوریدونکي نظر راخلو چې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د اوس له سټوډیو سره په تماس کې دی. بله، خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایئ. معلم
شاپوري مدنګرهار، نه خپل احترامات او زه کار نه کوم. دغه کوم ولسوالی چې تقریبا 15 ولسوالی دا په خاصن پسند دي دا ټول د دایښ په قبضه کې دي او خپل منظم دي خپل تشکیلات اصلي جوړ کړی دي او دا کوم مليتي کې دي دا منفردانه دي یوه ولسوالی چې لا شي عملیاتو کې هغه دي ولسوالی نه بل دي او هغه چې عملیات کوي بل دي دا چې منظم او عملیات چې ونشي په 15 ولسوالی په یو ولسوالی دغه ولسوالی باندې مشکل نه دي او تاسو کوم څه خبره وکړه دا ځکه دا اوس موږ اردو ولې ودیدا نو خو ډیره قوی اندیس او درکته دې چې دا ولسی کاری ځکه کوم څه بل یو مشکل جوړې کدي مصرح شي خپل وسره و یعنی نه دې څوک وصل اخلي مصرح کول او دا دایښت په مقابل کې دا خو یو غټ مشکل جوړېږي دا ما نظر او فاش توجه نه مننه
تیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم پلاین کې لرو بل مې ربانی خپل نوم او وای او خپل لاند نظر وای
مرحبا احمد تکل سلام تاسو ټول اوریدونکو ته کومه تاسو ګورئ په افغانستان کې دایښ د افغانستان په خپله چیرې زور کړی دی یعنی خپل هدي وهسته تمرکز پر هغه منځ کې دی خو تاسو ته کوم مخکې د ملي امنیت راتلو ټول زمرد د دایښ د زول لپاره په افغانستان کې یو څنګه کې خلرو خپل خاص د ملي امنیت راتلو کې هغه خاص تا ول نه ټول چیږي هغه صاحب چې اوس د دایښ سره په ټکر دی یم په خپل کې چې د دې حرکت لیکل کېږي ما څنګه تر کې چې د رسول د شمال د عملیات په شکل چې شمال ټول شاو درې یو هغه عملیات هم کمی وه بریا دي سره او چې هم خنډه وته که چې دا د افغانستان په خپله سیمه په نړیوالو لاسې عملیات درې لیکي کنه په چې او چې خلک دیږي چې دلته چې ان شاء الله هم د ملي نه کار خاطر کثار مخه کې او هم بوردو هم د خلکو د راتلو لپاره هم چې ان شاء الله افغانستان په خپله سیمه کې هر ډول بدلی شي
تیر زیاته مننه یو بل اړیکه هم لرو bale میرا بني خپل نوم وای او خپل نظر
سلام علیکم سلام علیکم
سلام خپل نظر وای
سلام علیکم الو سلام علیکم
سلام علیکم مختص خبر او روخ بلزان معرفي کي او خپل نظر لاند راته وایي وخت مو کم دی
زه عبد الله د علمن خبر کوم از موږ د نظر دی چې دایښ شری دا د کډل راځي هغه د ټول افغانانو د دې خطر کده دا باید دا د ریډلې فوران دي خاص افغانان او حکومت او سلوال طالبان ټول باید د دې فوران دي ودرې او د دې وحشتانه عمل د دې کار او کردار ما ټول په نظر کې ونه چې او د دې سره مقابله وکړي که او که په حکومت هم داسې ناشتي هغه باندې د ګوډو سره نه بغوت کې شې دي بوزي مشکلات به جوړ کړم داسې به خراب شي لکه نور وختونه
تیر زیاته مننه کوم عبد الله له هلمند قدر مون اوریدونکو ساسو نور پیغامونه نشو اخیستلای ډیر زیاته مننه له غوونه چې تماس ونیو اس ام اس نومو د خبرونه په دوام کې راځي خو له غمخ کې په همدې اړه یو بل راپور د ملي وفاق د ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د دایښ فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او د غوړي چې په دغه حرکت سره د غوړي چې د دایښ په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ولایت خپل سلګونه پلویان وستوي او په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره ټول افغانان سره راټول کړي یوسف خان زدران د موضوع جزئیات اوروي
په ختیځ ولایتونو په تیر بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربېره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل د دایښ ظلمونو ته پکتو د دې وخت راغلي چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګيږي د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډیر ژر ننګرهار ته لیږي ترڅو په خپل امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکي پیوړی او د سخت دریزو په وړاندې وجنګيږي
حزب وفاق اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
افغانستان د ملی وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ دی زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د جر تر جره خلک چالته زی او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي ترڅو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو
از خاک از وطن خود دفاع وکړو
د دې ګوند غړي وایي چې په یو غږ د ختیځ زون په بیلابل ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي د د ډلې جنگیالي په پیوړی او ټول هیواد بل لګواک سره مخ کړي ل دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللی وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو په ننګرهار کې د دایښ په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو ل دې مخ کې د بیلابل نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سختريزو په وړاندې جنگ د کوم ګوند کار نه دی بلکې هغه پیوړی امکانات غوړي د کابل یو سیدونکو تلها
نشي کوي چې حزب د لوی مسلې ته د پایټک کې دی ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولی شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو واجبه ده چې باید د داعش په مقابل کې داعش ته که تروریست ته کار څوکي مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې دې ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
زمون غاک له ازادۍ راډیو او یو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریدونکو یاست. د وخت مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا ولسی جرګې اداري هیئت یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله یې په جلال آباد ښار کې نیولې ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز رپورټ کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې د 2014 کال په اوږدو کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او هغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د روسیې موافقې ملاتړ کوي.
د هم سپورتي خبرونه چې سباون ککړی او وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. ټاکل شوی د افغانستان تر 14 کال کم عمر انجنونو د فوټبال ټیم د سپروتو سیالیو په فایلوب کې نن د هند ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخي مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم په لومړی دریو میاشت کې وتاوني چې د هند ټیم ته ماتي ورکړي. ښاغلی کاظمی زیاته کړه افغان ټیم د تو ټیمونو په سیالیو کې هم توانیدل چې څلور د دوو په وړاندې د هند ټیم ته ماتي ورکړي. هغه ویل چې په دغه سیالیو کې چې دوی ورځې دوام کوي له افغانستان او هندستان سربیره د جنوب آسیا د اتو هیوادونو ټیمونه برخه اخلي. له دې وړاندې افغان فوټبال ټیم 3-0 په ورته سیالیو کې ګډون کړی وو خو کومه استراړنه نه درلوده. د افغانستان د کورنی کرکټ لوبو مسلین وای ټاکل شوی د کرکټ په لوبي سیالي د افغانستان د زون ترمنز د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکي نظم جار عبدالرحیم زی ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالیو کې به د بند امیر، میساینک، بوس امو او سپینغارو زونونو ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عبدالرحیم زی زاتوي دغه سیالي به د 24 ورځې لپاره دوام وکړي. روسي خبردار چې د افغانستان د حشی آرا کراټی فدراسیون مسلین وای ټاکل شوی د سه‌شنبه په ورځ به د لوی اختر په ویاړ د دې رښتې د قهرمانانو ترمنځ یو دوستانه لوبه ترسره شي. د دې فدراسیون فنی مرستیال وحید احمد جویا د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي چې د پروان ولایت په جبل السراج ورسوالی کې ترسره کیږي له څلورو ټیمونو څخه به 12 کسیزه ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی جویا زاتوي چې د دې لوبو له ترسره کېدو څخه هدف د لوی اختر منزل او د لوبغاړو تشویقول دي. د خبرنو پای.
د ازادي رادیو خبرونه ته غواګي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوري. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې له قاچاقبر عبدالله سره مخابري کړي. عبدالله په قاچاقي لارو ځوانان بهر ته بیایي خو اعتراف کوي چې قاچاق ضمانت نه لري.
دې قاچاق خو له سره ګرانټي نشته دا ورو ده خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی چې ګوره مرګ ستا ولږه ستا تندسته هر کس مسلې پکې شته ده.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پنګونې کچه څلور ځلې زیاته شي. ښاغلی غنی نن په هغه غونډه کې چې د افغانستان د ښارونو د وضعیت د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې له بده مرغه ګڼ شمېر کورونه په افغانستان کې شرعي قبالې نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په هیواد کې ښاري پرمختګ او ښاري استوګنه د ټولو لسترګو پناه پاتې ده، خو کوم مهم معلومات چې په دې راپور کې موجود دي دا تشبه دککړي. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
وایي چې کور یوازې څلور دیواله نه بلکې د ژوند پلازمینه ده، نو که دا پلازمینه شرعي قواله ولري څه اقتصادي ګټې به ولري؟ ولسمشر اشرف غنی وایي چې د مصنوعي سپوږمکۍ له لارې د هیواد په ښارونو کې یو میلیون کورونه تثبیت شوي دي، خو له بده مرغه چې ډیری دغه کورونه عرفي قوالې لري. ښاغلی غنی وویل چې د دغو کورونو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور برابره شي.
اول کار څه سوی دا ده چې هر کور د افغانستان په ټولو ښارو کې د قمر مصنوعي له لارې نه تثبیت سوی. په دې اساس باندې موږ پیږو چې تقریبا یو میلیون کورونه دي. دا له هوا نه اوسو، په ځمکې نه څه اوسو. په ځمکې کې دا ونیول سو چې څو کوره دې قانوني دي، شرعي جای چیشي لري او څو کوره تخمینی عرفي دي. اکثریت د کورونا له بد مرغ نه عرفي دي.
ښاغلی غنی په هغه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې په دغه څېړنه کې په ډاګه شوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پالیسۍ د نه موجودیت له ستونزې سره مخ و. د ښاغلی غنی په وینا په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې په ښارونو کې ډیری خلک په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخ دي. ولسمشر غنی وویل حکومت پریکړه کړې چې ډیری وزارتونه دارلمان ته ولیږدوي او دغه شان هر میاشت په ښارونو کې 14,000 کورونه تثبیت کړي. د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي راپور د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالیو او د یو این هپیتا دفتر په همکارۍ جوړ شوی چې مالی مرستندوی د استرالیا هیواد دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په دغه غونډه کې وویل چې د ښارونو د وضعیت لپاره دقیقه احصایه نه ده موجوده او هغه احصایه چې له پخوا نه موجود دي د هیواد وسنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خو ښاغلی نادری وویل چې دغه راپور د ښارونو په اړه کلیدي او ګټور معلومات وړاندې کولی شي.
ان پروګرام شاخصهای ابتدایی را ایجاد نموده.
د پروګرام لمړنۍ برخه جوړه کړې دي او همدغه برخه په څلور د شخارونو کې چې د ولایتونو مرکزونه دي په تطبیقي ډول مطالعه کړي او لمخې کړه ارقام او احصایې وړاندې کړي. په ټوله کې ویلې شو چې ګټور او کلیدي معلومات چې د ښاري لمړیتوبونو د ملي پروګرام لپاره هغه ته اړتیا ده په دغه راپور کې په اړه په مفصل ډول ویل سوي دي.
ښاغلی نادری وویل چې واځ په کابل کې په سلو کې 40.1 برخه ځمکه د استفادې وړ نه دي ګرځېدلي او په سلو کې 95.3 برخه خارجمه کې د سوداګریزو ودانیو او شنو سیمو لپاره کاریدلی دي. افغان حکومت په داسې حال کې د خارون د وضعیت راپور چمتو کړی چې ویل کېږي له 1600 راپه دی خو دا نو څرګنده چې دغه خارونه له کوم اړخه په کوم وضعیت کې دي.
طبي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په وو بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شبه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماقام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ازادي راډیو د خبريال جناقا الکوزي د مړینې لکابله په کندهار کې د قران عظیم شان د ختم او دعا مراسم تر سره شول. د ازادي راډیو تجربه کار همکار جناقا الکوزي د تیرې سه شنبه پورز د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان د ناروغۍ لکابله سا ورکړه او مړې د جمعې پورز د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ اډیره کې خاورو ته وسپارل شو. د کندهار د فاتحې په مراسمو کې د الکوزي د ژوند او د هغه د ژورنالیستیک فعالیتونو په هکله یو شمیر کسانو خبرې وکړې. محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د ازادي راډیو د خبري الجانا کال کو زیروه ته د خوشي لپاره د دعا او ختم د مراسم د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پریس کلب نه اداري او یو شمیر مدني ټولنو لخوا جوړ شوی و. د مراسمو په پیل کې دارواشاد الکوزي لانج ون لیک وویل سو. الکوزي په 1401 هجری لمریز کال د ازادي راډیو سره د ویان پتوګه دند پیل کړه او بل اخره د سمبولي د څلورويشتمې ورځې په ورستی شبو کې لنړی څخه سترګې پټ کړې. جنرال کوزي د تیرو دوو میاشتو راهیسې د سرطان مریضي درلوده او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو رختون کې ساور کړه. انا لله و انا الیه راجعون. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رئیس احمد عزیز او د نیاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل دارواشاد الکوزي مړینه د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی ځای وبلله.
موږ د کندهار ولس د ننګرهار د دی وتلی نومیادی ژورنالیست په مړینه باندې خواشینه یو. د دې سره په دغه غم کې خپل ځان شریک ګڼو. جناقا الکوزي دا نه چې د ننګرهار دا د ټول هیواد د زموږ د ژورنالیزم د ډګر یو فعال کس و.
جناقا الکوزي د افغانستان نه بلکې د پښتو او افغانیت یو داسې ویاند او ژورنالیست چې ځای دی په ډېر تکلیف باندې پکیږي. زه د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه یې پاس تازه توب او د کندهار د رسنیو پاس تازه توب یو ځل بیا د کورنۍ ته تسلیت وایم او د روح ته دعا کوم.
په غونډه کې د جانا کال کو زمينوالو او د شمیر مدني ټولنو غړو هم خبري وکړې او د نوموړي ژورنالیستي فعالیتونه یې وستایل.
کندهار کې د اکسور په نامه یو مرکز سروي مرکز دی د سروي تر سره کوله چې کوم رسنۍ ډیر اوریدل کیږي کوم رسنۍ لږ اوریدل کیږي او کوم خبري اعلان په خلکو کې محبوبیت ډیر لري. په دا کال کې دا سروي مسولیت دلته موږ په غاړه درلودي. څوک چې کلو باندو ته ولاړو د خلکو څخه پوښتنې کولې خپل ازادي راډیو په هغه کال کې زما په نظر چې هغه سروې وروسته وړاندې شو د ټولو ولایتو په ساته یعنی اوریدونکي تر بی بی سي راډیو څخه هم ډیر وه او په دې راډیو کې د جناقا الکوزي هغه لحن هغه طرز د تلفظ هغه یو جلاد نوی طرز چې درلودي چې واقعیت هغه معیار دغه معیار د ځانته غوره کړی وو چې راډیو چې چا اورېدل خلکو ویل چې موږ فکر کوو چې دی زموږ سره په کوټه کې ناست او دا خبر راته وایي یا دا خبرونه راته وړاندې کوي.
ازادۍ راډیو نه یوازې دا چې عام خلک یې اوري موږ یې اورو ټول خلک یې اوري ژورنالیستان یې هم اوري او ټول خلک یې اوري. همیشه به چې په کله ازادۍ راډیو موږ اورېد یا په انټرنیټ کې یا په ټلیفون کې نو د جناقا الکوزي هغه خاص انداز خاص د خبرونو ډول او طرز هغه یو ډیر جالب وو او ډیر جذاب وو او ډیر تاسو په زړه کې ښناستی. لکه د ژورنالیزم استادان چې وایي چې ژورنالیستیکی ژبه باید ډیره محاورایي ژبه وي یعنی ډیره عام یا نه ژبه وي هغه ژبه چې عام خلک قربان ژغیږي عام خلک اوري او عام خلک په خپل منځونه کې استعمالوي. نو د ش ژورنالیست خصوصیت هم دا دی چې هغه د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او د خلکو په ټون او د خلکو په لهجه باندې د خلکو په هغه طرز باندې خبرې کوي. نو جناقال کوزي یو خصوصیت هم دا و ځکه ډیر محبوبیت لود.
د غونډې په پای کې د قران کریم ختم وسو او دارواشاه جناقال کوزي روح ته دعاګانې وسوې. د هیواد نامتو خبريال جناقال کوزي د سه‌شنبه په ورځ د اروپي ناروغۍ لامل په بیان کې لنډي سترګې پټې کړې او وروسته بیا دغه په پلرنی ټاټو به ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو او اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په کندز کې یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې جګړو او ناامنیو یې پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د دوی په وینا په کلیو کې جنگونه روان دي او خلک له سیمو څخه بې ځایه شوي او همدې په ښارونو کې د دوکاندارانو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د کندز ولایت د ښار یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې لوی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، خو بازارونه ډیر پیکه شوي دي او د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري. محمد نسیم د نموړي ښار د نمک بازار د راستي یو تن دوکاندار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د روان وضعیت د سوداګر او د دوکاندارانو پر کاروبار ډیر منفي اغیز کړی دی.
بس د غریبی مزه نسته، په کلیو کورو کې جنگ ده. دغه کندز اطرافو کې والا که بعضی وخت د موټر کرام نه نه بودیږي سودا کې نشو زرو دی زرو په سودا چو سودا خلاص نور بودیجه نه معلومم. اطرافو کې بیخي جنگ ده، بازارو ته څوک ناراضي، ډیر مجبور نه ناراضي. اخته تیریږي مخکنه اخترو غو نه ده.
په همدې حال کې عبدالستار د کندز ښار یو بل دکاندار بیا وای چې دا محل د جګړو او نامنو لکبله لیکلو څخه ډیری خلک بې ځای شوی دي، ځکه خلک په خپل سیمو کې نه دي. له همدې عمل را روان اختر هم بے خوند دی.
اخترونه خود سرست دی گردوری لاس چوگ نراج بازار که اطرافو که جنگو ندی سوداگان هم نست دی سودا هم دقا دی اطراف خلق سودا که یقوی چه نی نست چه نست دی تیر اخترونه دیر که وز بیخی زی خواسته دی سوداگان ایس نست دی ایلت دار دی گردوری دل اطرافو نه خلق نیسی رات دل سودا که جنگو ندی لار بند دی سودا دیم گه اطراف خلقو دن دورازی زی اول چی و اولم خوب 500 دورازی پیدا گیل و سل رو پیدا.
غلام نبی د بزازی راستي یو تن دوکاندار ازادۍ رادیو ته وویل چې د ښار د دوکاندارانو کاروبار د کلو خلکو پورې تړلی دی، خو کله چې د کلو د خلکو ژوند خراب وي نو هرو مرو د دوکاندارانو او د سوداګرو پر کاروبار هم منفي تاثیر کوي.
کاروبار دغه مزید کاروبار غریبی مثل سارور نیز مردم پریشان است، مردم پول نداره، مردم حالتی هست که برادر اگر
کاروبار خوند نه لري د خلکو اقتصاد خراب دی، ځکه خلک عواید نه لري، موسسیه او دفترونه ټول تړل شوی دي، پیسې درک نه لري، خلک توان نه لري چې یو پاکټ نه خود واخلي، ځکه چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په اطرافو کې او ولسوالیو کې جنگ دی، خلک اوره شوي دي. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونه پلان لري څو ډیر ژر د دې ولایت ټولې سیمې د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړې جریان لري. همدارنګه د دې جګړو له کبله د کندز ښار پورې لاړوندو سیمو څخه او له شپږ ولسوالیو څخه نږدې 20,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې اوس مهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د همغه ځنګړې مسلې په اړه چې مونږ غوښتنه کړې و، زمونږ اوریدونکو په خپلو SMS-ونو کې خپل نظریات لیکلي. عبدالمجید له خوست خلی کې په حکومت کې د بهرنیو جاسوسانو په اړه د عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي، باید هغه کسان چې د بهرنیو سره پټي اړیکې لري رسوا شي. عبدالقدیر تکین له زابل ولایت خلی کې د داعش په وړاندې باید یوازې ګوندونه نه بلکې حکومت او خلک ټول یو ځای د دې ډلې پر وړاندې ودرېږي. همدا اوریدونکی عبدالقدیر تکین په یو بل SMS کې لیکي، زابل ولایت د استاد سیاف په څیر عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د استاد سیاف په څیر ادعاوې څو میاشتې مخکې د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل په پارلمان کې وکړې، ولې حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړ؟ مجیب د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکي، دا پښتنه د ټولو مسلمانانو څخه غواړم وکړم چې د ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. او محمد اسلم صمیمی له کندهار څخه لیکي، حکومت او طالبان باید په ننګرهار کې په ګډه د داعش پر ضد په جګړه کې سره یو ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو پر وپنه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکې تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د ازادۍ رادیو د وپنه پته د ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ او ازادۍ رادیو ډاٹ کام.
ازادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ختیځ اروپا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کتنه سره کوي. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلوواک، رومانیا، لوکزامبورګ او لاتویا د بهرنیو چارو وزیران به هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافونو لپاره د حل لارې پیدا کړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به یو شمیر اروپا ته یو شمیر راغلي پناه غوښتونکي ومني. ملالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یو سرحده تر بل تلل، خو هر ځای مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اوتریش تر پوله اوښتي. د اوتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یو لوی ستونزه ګڼي. د اوتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یو لوی ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړه توګه هڅه کوي چې بیکار اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامدار توګه د بسونو لارې را روان دي، خو اوس مهال دا ظرفیت نه لرو چې په یو وار د 15000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو. تاکل سوی د نن د اروپای اتحادیه وزیران سره وبینی. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپل پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه په ساحل کې دیارلس پناه غوښتونکو ډوبسول چې ډیره یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوس مهال د اروپای اتحادیه مشري کوي. د دوغو مذاکرات تمرکز به د دوغو ګاونډي هیوادونو پر مخالفتونه وي. د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو وزیران به د سه شنبه په ورځ هم سره ویني، ترڅو د ټولو اروپای اتحادیه هیوادونو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیه په اوبو کې په ملوسیو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سوه او ډوبه سوه. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شای اوس هم ورک وي.
راپور کې مو واوریدل چې د اروپا د ختیځ اروپا د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په اړه غواړي کتنه سره وکړي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل له هیواده راوتلی و، خو د پیسو د کمښت له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شوی. همدې افغان یعنی عبدالله د مجبوریت له کبله خپل کاروبار بدل کړ او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د قاچاقبر عبدالله کیسه د بشیر ګواخ په راپور کې.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیه په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وي. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نت کیفه کې کار پیل کړ. دلته به نو راغلو کډوالو ته د مخکې تک پاړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
دلته څنګه د بلغاریا اند پوسټ ټیکشن دی والا موټر دی په کې کې نه پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مینټ دا مزل د پوسټ شي. دلته څنګه د اکثر لکه ماماګان مو سره جوړې پیسې اخته خوش کوي.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته لتګ نه منی کیږي.
د خچا خو له سره ګرانټي نشته دا وروره دی کینی ول راځي دی که هر قسم مسلې راځي ورو ده مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی که ګوره مرکز ته ولګ استا تندسته هر قسم مسلې پکې ستا ده دې قچا خو کار کې ګرانټي لسره یې نه هو دا خو موږ ته ښکار معلومه ده کوشش مرکز ته درسته ولګ استا تندسته هر څه پکې کوشش دغه اړه دی.
عبدالله د خژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
زلنه یو خدای خبرې نام فسان کار نه درو د انسان نو انسان خرڅول او خپل خرڅول د انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوشه خدای پورا کړ نن دا که شباده بس ته یو زم چې ته یا خپل وطن ته زم یا څه کم دا بس د غلط اسناد چې په خپل مو پوسټ خپل د مټو مزوري شروع کړه ته بس تا
د قاچاقبر عبدالله خبر مو اوریدې چې له افغانستان راوتلې او اوس په اروپا کې پروت دی د خلکو قاچاقبری کوي. د همدې مسلې په اړه د روانې خبرونې په دوام کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو له هغه مخکې مهم موضوعات. په خبرونه کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غني وایي ډېر ژر به هلته د درې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې او سپارښتنې په جدي ډول تعقیب کړي. ولسمشر اشرف غني نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل. قدرمنو اوریدونکو، او دا هم د ګړې اچار د تنظیم خپرونې یوه برخه به هرته د روانو افغانانو ځوانانو په اړه چې قاچاقبرانو ته منتظر ناست دي.
ګور هغه مې بچو چې څنګه ورسېدي د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغامه وسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوانده اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه مې چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګورې چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره، وری نه لالو؟
او زه چې لالیکو.
وری ته تا لالوي؟
زوم ګلا تا ته لالو.
چې کوي هر څه مو چې پاخه کړی هماغه صحیح دي.
نه زویا، وری چې شی ده؟ کاشکې مو په څه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې.
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه، موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو، ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبلونه او چړې.
ښه پلاره.
ګوره، واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلېږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او خزه که جوان دو اولادونه می جرمنی تزی دا یو جیرب زمکه تای نکی نو
خواخه دینو زوم دی لاتروسه پا ترکیه کی دای
او ویلی چه پیسه می خلاصی شویدی که نه جرمنی تا دتلو می دیر کارو نخلا شویدی
پا هم دی پیسو بدی خپل زوی لگلی و
زوم می خدای پیویریگم چه زوی مو چرتا پاتی نشی
بلارا لک شره ورولیگا چه بیا مونگ هم جر ور وغواری
سبات ورلیگم لوری
لوری یو خود تا پا جرمنی پس سترگی وواتلی خیر غواره چه خیر دی پتسا که دی
موری خیر می گوختک دی خوز ما دی خدای جر جرمنی تاوره سوی
و ساره یا دی غمی خدا دی دو کالا پا ترکیه که تیر شو چه دا کاری ولی نخلاسیگی
چو وایم نو خیص مشکلات بوی
پلارا خبر شوی؟
پا چه چی وازویا؟
غمای پا ترکیه که لیوانه شوی بیدل تا راوسته اوز پا علیاباد رختون که بسترده
وی هم ورای لارا همون زکه اوروپای هم پا کور که راتا پات نشوی اوز بچنگه که او
اوز بیده سی که چه زن با پلیوانتو برتا او هم چه دلیوانیانو کوتی تا میور پریدی بیا به حال تا داسی او هم چه اورای با سی و سلامت پی قیکم ده جرمنی بچه زمک اورای لور ده جرمنی بچه
آزادی رادیو لوونه تر وو